پت عزت سوله پخلاینه ترقی او پرمختګ پکې شامل ده. دوی دا هم وویل له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل بېوزلي او بېکاري بله ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي، او مخالفین هم هڅې کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق عمرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهمترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه مو غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړئ، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی، او هڅې کېږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن د مې نه هیڅ په نړۍ کې د پښتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا چې دا ورځ پښتانه باید څنګه ولمانځي او څنګه کولی شي د پښتو ژبې د واده لپاره کار وکړي، په دې اړه آشنا تلویزیون کابل کې میشت پښتو ژبې لیکوال او شاعر ښاغلي ګل رحمان رحماني سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
د پښتو په نړیواله ورځ تاسو د پښتو ژبې لپاره د کومې داسې لویې لاسته راوړنې خبر ورکولی شئ چې د پښتو د پرمختګ سبب ګرځېدای شي؟
ډېره مننه ځان په سر کې تاسې او تاسو ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بیا د دغه ورځې مبارکي په نړۍ کې ټولو میشتو پښتنو ته وړاندې کوم. په دې کال کې هغه څه چې سړی د پښتو ژبې لپاره د لاسته راوړنې په توګه یادولی شي، هغه په ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ور زیاتول و چې لنی خبر دا په ټیکنالوژي برخه کې یا د پښتو د برېښنایي کېدو په برخه کې یو ستر ګام و چې ترسره شو، او پښتو هم لږ تر لږه د سیمه ییزو او نړیوالو ژبو تر څنګ یو له هغو ژبو شوه چې ژباړونکي او کاروونکي استفاده ورته کولی شي. سره د دې چې ځینې ستونزې به لري، خو دا لومړی ګام و او وروسته به نور پرمختګونه هم رامنځته کېږي. او د دې تر څنګ کومه چې نن په کابل او ځینې نو ولایتونو او حتی د هېواد بهر غونډې شوي وې، همدغه ټکی یو د لاسته راوړنو نه یاد شوی و. او په خبرو کې تر ډېره په دې ټینګار کېده چې پښتو باید د انټرنیټ او آنلاین ژبه شي.
بله بالکل صاحب، اما اوس چې ما مخکې هم ویل د پښتو د ژبې اساس پښتونولي ده. پښتونولي په خپل یو قانون دی چې اوس ورو ورو یې رنګ مخ په تتېدو دی. ځینې وایي په دې اړه او د دې اساساتو د ساتلو لپاره څومره باید هڅه وشي چې پښتو ژبه یې هم یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. صاحب
ډېره مننه. اصلا د یوې ژبې د زده کولو لپاره تاسو پوهېږئ باید د یو ملت هغه کلتوري یا کومې فرهنګي پانګه وپېژندل شي، تر څو چې په کلتوري لحاظ یو ملت ونه پېژندل شي د هغې د ژبې زده کول به که زه وایم هسې بې معنا وي. کله چې د کلتور او فرهنګ په اړه د عناناتو دود په اړه معلومات ترلاسه شي، ژبه په اسانۍ سره زده کېږي. او تاسو یادونه وکړه پښتو هم یو له هغو ژبو ده چې ژبه نه ده، بلکې دا یو قانون دی، پښتونولي ده. اتش د پښتو په زده کولو شاید یو چاته موږ پښتون ونه شو ویلی، تر څو چې د پښتني اصولو، قوانینو او هغه طبعی اصول سره آشنا نه وي چې پښتانه په خپل منځ کې لري او د هغوی ټولنیز ژوند یې تنظیم کړی دی. د دوی د پرمختګ او په ځینو برخو کې شاید وروستوالي سبب شوی. نو په دې خاص باندې تر څو چې د پښتنو دغه ارزښتونه، هغه ناوړه ارزښتونه له منځه لاړ نه شي یا ځینې پیاوړي لاسنه شي، کار ورته ونه شي، د هغې نه پرته به په منفرد ډول د ژبې لپاره کار کول یا د ژبې علمي کول
شاید ډیر معسر نه وي. بله، اوس مهال د ټکنالوژۍ د انقلاب له برکته چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د نړۍ ژبو ډیر پرمختګ کړی دی. د پښتو د ژبې لپاره د ټکنالوژۍ څخه څه ګټه رسیدلې ده؟ او هغې هم مهمه، نوی نسل چې د ټکنالوژۍ سره خورا بلد وي ټول د پښتو سره څومره نښلول شوي دي؟ صاحب
سره دې چې یاره مثبت پدیده ځنه منفی پدیده هم له ځان سره لري، لکه څنګه چې تاسو ویل همدا اوس یعنی دا 50 میلیونه پښتانه کړی وي د دې اکثریت په ښارونو کې اوسېږي، دوی په موبایل کې پښتو لري، په موبایل کې استفاده ورته کوي، خواله رسنیو ټولنیزو رسنیو نه دوی استفاده کوي، دوی له نیک مرغه په دغه برخه کې د خپلې ژبې نه کار اخلي، یو د بل سره خبرې کوي. سره دې چې دا رسمي ویبپاڼې نه دي یا په ټوله کې رسمي رسنۍ نه دي، لهجه محلي اصطلاحات پکې استعمال دي، مګر حکومت چې بیا د آنلاین یا د ویبپاڼو ژبه ده هلته باید ډېرې معیاري ژبه وکارول شي چې ټولو ته منلو وړ وي، ځانګړی او معیاري
کتابونه
شعر ناول داستان مسائل لیکل شوی تر کومه چې یو ژبه علمي کېږي، علمي آثارو ته اړتیا لري، پوهنتوني او اکاډمیکو آثارو ته اړتیا لري، هغه د لیکنې لپاره اړتیا وي او هغه د ژباړې لپاره اړتیا وي، دې ته اړتیا لري. تا نسل ته لوستی کېږي، پښتانه ځوانان که لوستی کېږي سواد زده کوي، د هغوی لپاره ته مجبوري چې علمي کتابونه هم ولري، علمي ژباړې، تحصیلي ژباړې، اکاډمیکې ژباړې، دا هغه څه دي چې د پښتنو د تحصیل کچه او د فکر سطحه او د ذهن کچه ورسره لوړېږي، د نړۍ او ژوند او خپله د انسان په اړه د فکر کولی شي، خپل امنا قادر کولی شي.
خوشحاله اوسئ او په خپلو چارو کې بریالي. ډېره زیاته مننه کوو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، لکه روسه د آشنا یانو غږ خبرونه اوري. اوس په موقع د مهمو خبرونو سرټ کوته.
د طالبانو د ډلې مهم مشر مولا عبدالمنان علاقه شوتلی چې د افغان حکومت سره مذاکرات تیار دي. خود حکومت څخه به وغواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانين تطبیق کړي او بهرني ځواکونه دی ووزی. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړی چې د پاکستان پوز د ډیورند کرښې په اوږدو کې پوزي تاسیسات جوړ کړی دي، خو ویلي دي چې دوی په دې کار کوي چې پاکستانی ځواکونه په دې کانه کړی چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پوزي تاسیسات جوړول بند کړي. جنرال دولت وزیري امریکا ژغت ول چې د خبرو لوجي پاکستان پوز خپل پوزي تاسیسات افغان حکومت ته په سولې توګه وسپارل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د تیر شپې راځي د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نهر سراج، نادلي او ګرش کې د افغان ځواکونو پر پوسټو پراخ بریدونه کړی دي چې جګړه لا هم روانه ده. د تیر شپې راځي د هلمند په درو ولسوالیو کې بریدونه روان دي. د بغلان ولایت د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر سمنوار عبدالرشید بشیر وایي چې د منګلو، جویکنا او د منګیالو په سیمه کې د افغان ځواکونو هغه پوسټې چې له تیرو 15 ورځو راځي د وسلوالو طالبان تر ماسره لاندې وي د ماسره برته استری دي. د پاکستان پلتون کې دره وایي چې هغه دوه حکومتي چارواکي نیول دي چې د افغان طالبانو وژل سوي مشر مولا اختر محمد منصور سره د پاکستاني شناختي کارت پر جوړولو کې مرسته کړې و. پاکستان وایي چې دغه کسان د کوټي او د کراچي په شهرونو کې نیول دي. او د ایران مطبوعات وایي ایرانیان 6-8 تنه ستلې ځکه چې د تهران او د ریاست ترمنځ موافقه ونسوه. دواړو غړو خبرې کولې چې 6-8 ایرانیان 8 ته د تلو زمينه ورته برابر کړی، خو داسې ښکاري چې د موافقه ته دوی ونه رسیدل. او د ملګرو ملتونو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو ادارې ویاندی کارلوټا سامي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ د کاچاکبر دوی کوشتي د ډوبېدو ورسره سل کډوال ورکتي. کارلوټا سامي وویل د پنځشنبه په ورځ د کاچاکبرو د یو بل کوشتي د ډوبېدو ورسره 1550 نور کډوال هم لا درک سوي.
آشنایانو غږ
د
امریکا غاښنا رادیو درنو او قدر منو اردوونکو السلام علیکم د آشنا نو غاښ پرونه د متی الله بیت تاسو قربا تاسو خدمت کیم د تاسو په ډیر غوښتنو او خصوصا په دې تازه ورځو کې د پاکستان په مختلفو برخو کې چې د حکومت کومه پالیسی هلته مشته افغان ماجرنو په اړه پاغه باندې اردوونکو غوښتنه کړې و چې د افغانستان د حکومت مسول مقاماتونه په پاکستان کې یو ملمره ولو او غوینه د ماجرونو باره کې د غوستونزو باره کې پښتنې وکړو چې هغه د پردیسه کې نو په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ښاغلی عبدالله وحید پوهان پویان صاحب موږ سره مننه ده ډاکټر پویان صاحب دلته نیواز کونسل په توګه ډېر فعال دی بلکې شخصا هم کوشش کوي چې د افغانانو چې څومره ستونزې دي کاغذ د مهاجرت د سند باره کې دي کاغذ التن مشت تجارانو دي او که هغه افغانان چې د ډاکټرانو د لیدو لپاره پېښور ته راځي د هغوی سره چې کوم مرستې باید وشي په هغې باندې هم ډېر فعالیت کوي نو ډاکټر صاحب پویان سره خبرې کوو زمونږ همکار شایسته سعادت لامی هم راغلی د سټوډیو ته او زه پوهیږم چې ژوندۍ خپرونه دی په فیسبوک هغې نه اوس وزګاره شو دی
زه هم په خپل وار قدرمنو اوریدونکو او ډاکټر صاحب پویان صاحب ته ډیر سلامونه وایم بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل د فیسبوک ژوندۍ خپرونه وه او د ډاکټر صاحب سره موږ د اوبو پر د څښلو په ارزښت خبرې کولې ځکه اوس دا ګرمي را رسیدونکې ده او د ماشومانو لپاره دا ډیره مهمه ده چې اوبه وڅښي
تر دې دونه لاړې فیسبوک ته فیسبوک نه لاړې راډیو ته بس په یان څه ځار کله وای نو
بالکل ډاکټر صاحب په خیر راغلی ستړي مشه
په یان څه راګورې
درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب
پویان صاحب تاسو موضوع دومره اساسه د پیښور کې چې څومره افغانانو سیږي پر لکاو نه زیات اوسیږي د هغوی په اندازه باندې پوښتنې هم ښه ډېرې راغلي د فیسبوک د لارې شایسته جانې که اول دوی نه پوښتنه وکړو بیا به اوریدونکو پوښتنو ته وشو چې د دوی قونسلګري چې پیښور غوندې مهم ځای کې ده غټ غټ برنامې یا پروګرامونه یا ایجنډا کې څه دي چې تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړئ
پېښور خو زه فکر کوم چې د تلبیخ خو کالونه را په دی خوا د افغانانو کوربه دی او د هغه ځای دی چې افغانانو دلته په مختلفو وختونو کې چې کله په افغانستان کې حالات کړکېچن شوي دي دوی دلته راغلي دي او دلته اوسیږي تقریبا د ځینو مشرانو د نظریاتو په حواله دریم نسل دی چې دلته ژوند کوي او په دنیا کې دوهم نمبر کډوال دی چې په افغانستان په پېښور کې ژوند کوي نو د دوی ستونزې له حد نه زیاتې دي په هر برخه کې چې تاسو زمانه سوالونه کوئ زه د هغې د جواب لپاره حاضر یم انشاءالله چې د کوم وخت نه چې زه دلته راغلی یم د جنرال کونسل په حیث باندې یا د خیبر پختونخوا کې د افغانانو د مسول پایښت باندې زه حاضر یم چې د هر یو معزز افغانانو د سوالونو لپاره جواب ورکړم
مننه کوم تاسو
نه
نو شروع مخه له مهمه خبره د افغانانو د نیولو یا د غوډ ازارولو حتی چې په فیسبوک زیاتره پیغامونه د هم راغلي چې موږ پاکستان ته راځو د افغانستان رسمن ویزه لرو بیا هم پولیس موږ په ځابي او هغه کارت جوړته وای پاکستان کې پی آر کارت یا پرمن ریزیدنت افغان سټیزن کارت هغه هم لرو بیا هم پولیس موږ په ځابي
بلکې
پویان صاحب دا ورته وای چې د دې مشکل چاره تاسو څنګه کړی یا کولای شئ
اول خو زخپل درنو او ریزن کې ته د زړه کوم سلامونه وایم او بیا تاسو ته چې د خبرونې مسولین یا تاسو ته د زړه کوم سلامونه وایم او تاسو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هر زماده ده چې زه تقریبا څلور میاشتې مخکې د کونسل جنرال په حیث باندې پېښور کې یا خیبر پختونخوا کې مقرر شوم په ډېر تاسف او دریغ سره تاسو وایم چې زمانه مخکې کونسلګري فعاله نه وه متاسفانه چې ځینې مشکلات په کونسلګري کې وو چې نشم کولای چې ټول شینه نقطه په نقطه تاسو ته عرض وکړم منتها هغه څه چې زه ویلی شم تاسو ته چې زه کله راغلم دلته قونسلګری افغانان په دې باندې پوهېږي هغه دوستان چې زما آواز اوري هغوی په کامل دقت او اهتمام سره زما خبرې واوري. زه امیدوارم چې دا به غلط خبرې نه وي. نو کله چې زه دلته راغلم ما یو عمومي بررسي وکړه د حالاتو اوضاعو مخصوصا د هغه مظلوم افغانانو دپاره چې دلته پاکستان ته راځي او هغوی اسناد لري د خپل ځان سره یا پاسپورټ او ویزه لري او یا د عامو خلکو په اصطلاح مهاجر کارت لري د هغوی په دفاع کې واقع شوم او د هغوی موضوع تر دې حده پورې وه چې ما د مسؤولو مقاماتو سره خبرې وکړلې چې هغه افغانان چې دلته راځي او هغوی قانوني اسناد لري باید هغوی د پولیسو لخوا نه وځورول شي. متاسفانه یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې ځینې افغانان چې دلته پاکستان ته د خپلو مشکلاتو دپاره راځي د پولیسو لخوا نه ځورول کېږي. په دې کې هېڅ شک نشته دی. ما د مسؤولو مقاماتو سره څو ځلې ملاقات کړی دی او د ملاقات په نتیجه کې موږ په دې توانېدلي یو چې هغوی ما په دې باندې راضي کړو چې هغه افغانان چې د قانوني اسنادو لپاره پاکستان ته راځي هغوی سره باید قانوني چلند وشي. بناً یو شمېر افغانان چې مریضان لري او مشکل لري د په دې وطن کې د هغوی ځورونه باید لاس واخیستل شي. هغوی په دې باندې اعتراف وکړو چې پولیس د پاکستان هغه لازمې ټریننګ یا کوم زده کړې چې دي هغوی نه لري. نو کله افغانان بې ځایه ځوروي
ډاکټر صاحب ما غوښتل یوه پوښتنه وکړم. آیا داسې یوه اداره یا مرجع په خپله تاسو په قونسلګری کې یا په سفارت کې یو داسې مرجع شته چې که کوم افغان په بې ځایه بڼه ځورول کیږي د پولیسو لخوا نو هغوی دغه شمیرې ته زنګ وهي او یو څوک ورشي او ورسره مرسته وکړي هماغه وخت؟
بالکل
بلې. موږ دا موضوع د پولیسو مشرانو سره مطرح کړې ده. هغوی هم مشکل لري. په دې کې شک نشته چې زه لومړی تاسو ته عرض وکړم چې ډېری افغانان په دې هېواد کې غیر قانوني ژوند کوي او غیر قانوني دلته راځي. نو د دې مشانو ټول مشکلات چې دي د غیر قانوني افغانانو
بالکل خو که غیر قانوني هم وي ډاکټر صاحب کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي د یو تلیفون اجازه خو به حتما لري. نو هماغه تلیفون شمیره که د یو افغان مهاجر سره وي او سفارت زنګ وهي یا یو مربوط مرجع ته زنګ وهي هیلپ لاین غونډه یو څه چې په خپل د مشکلات په وخت کې د دوی په درد وخوري. ځکه دا ستاسو زیار چې تاسو د چارواکو سره خبرې کوئ غونډې کوئ دا یو څه موده غواړي تر څو چې مثلا ټول اړخونه سنجول کیږي بیا موافقه کیږي بیا لاسلیک کیږي منظوریږي لانیږي. دا خو ډیر زیاته موده په کار لري چې د کلونو کلونو رئیس ژمنې کیږي او پر ځای
کیږي.
بالکل مشکل په هماغه ساعت باندې ده. کورنۍ مثلا د خپل خپلوانو څخه احوال نه لري چې چیرته دي او دوی په بند کې دي او اکثره داسې هم شوي دي چې دوی نه پویږي چې په کوم زندان کې دي تر ورځو پورې لادره کوي ورک وي. صاحب
که زه تاسو سره په ډیر صداقت وغږیږم.
بله مهرباني صاحب
په ډیر انتها صداقت سره تاسو سره وغږیږم. دغه مشکل د پاکستاني چارواکو نه دی. دغه مشکل د افغانستان قونسلګری وو. مخکې زما د راتګ نه مخکې د افغانستان قونسلګری دغه مسائل چې تاسو باندې اشاره کوي یا تاسو ورته فیصلا تماس نیسی دغه مشکلاتو باندې قونسلګری مخکې زما د راتګ نه اصلا هیڅ دغه احساس د جنرال قونسل او یا د قونسلګری په افرادو کې نه و چې دغه مسائل د پاکستان د حکومت سره مخصوصا د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت سره مطرح کړي.
بله
کله چې زه درته راغلم دلته ستونزې د حتمه زیاتې وي. حتی زه تاسو ته یوه خبره وکړم، دا به ډېره دلچسپ وي ستاسو او د ستاسو اورېدونکو لپاره، چې زه تر اوسه پورې چې 15 میاشتې کېږي جنرال کونسل یم، لا هم په پخوانیو ستونزو باندې کار کوم. زما د پکچر دپاره، حتی د سبا دپاره، زه د سکیجول دپاره یا د خپل پروګرام دپاره دغه نه لرم. زه همیشه په هغه ستونزو باندې کار کوم چې مخکې زما نه
بله. نو ډاکټر صاحب، دا به تاسو ته
زه عرض وکړم تاسو ته چې دغه شمیره اوس موجوده ده.
ښه، ډېر ښه.
زما د مهاجرینو رئیس چې یو ډېر رسوان انسان دی او تازه راغلی دی، په دغه پوسټ باندې مقرر شوی دی. د دې نه مخکې هغه څوک چې په دغه پوسټ باندې وو تقریبا 14 کاله کار کړی دی او هیڅ رسوان د افغانانو دپاره نه درلودو.
بله،
حتی یو کوچنی کار هم د افغانانو دپاره نه دی کړی.
نو
زما اواز اوري نن، هغوی پوهېږي په دې باندې چې د دوی لپاره هیڅ رسوان انسان.
نو پوهان صاحب، شتجان مومن اوردونکو دومره مسلې دي لکه څنګه دوی خپل انت پوهیږي چې فیسبوک باندې عزت د پیغامونه لولم د نن اندازه کې پوهان صاحب موږ دوه ورځې سره پروګرام کې کینو. جوابونه کې پوهان صاحب که مختصر لن لن وغه راسن جواب دغه سوال وشي اوردونکو ته به هم اسانه شي. یو خو دا د چوس پر هیلپ پلان نشته، مطلب دا معلومه شو تاسو خبرو نه چې خو چانو جوړ کړي او تاسو په کار کوي. دغه کارت چې دوی ته وي پرمننت ریزیدنت یا کارت دی، دا چې الته اوسېدو دا وزستي خو ایکسپایر شوی دی کنه؟ نشته، مطلب کوم کارت چې ونن لري هغه من تاریخ تیر دی.
که تاسو اجازه ما ته راکړئ ټول خبرې کوم تاسو.
مهرباني.
او که ما ته اجازه راکړئ، په 2015 تر اخره پورې د افغانانو کوم هغه مهاجر کارت یا د افغانانو د اوسېدلو لپاره قانوني هغه پای ته رسیدلی دی. موږ د دې ځای د مقاماتو سره خبرې وکړې، مخصوصا عبدالقادر بلوچ د سرحداتو وزیر دی. هغوی تر جون اخره پورې افغانانو ته وخت ورکړی دی. موږ دوی سره متواتر تماسونه وو، مخصوصا د افغان کمیشنر سره چې دلته مسؤلیت لري د افغانانو په حق باندې. د دې نه علاوه دوی موږ ته په اصطلاح وخت راکړ، یا په اصطلاح وعده موږ سره وکړه چې د جون تر اخره پورې به دوی یو فیصله کوي په خپل هغه په اصطلاح
نه لکه دوی دا مطلب بیا به یو کال ورکوي یا بیا به ورته یو دغه ورکوي. داسې مستقل علاج نشته نو؟
نه نه، دوی به انشاءالله تعالی چې موږ ته د دې د جون د میاشتې تر اخره پورې دوی اصلا وظیفه اغوستلې ده. د عبدالقادر بلوچ چې ما مخکې ویلې چې د سفران یا د سرحداتو چارو وزیر دی، دوی به کابینې ته د افغانانو مشکل به مخې کوي او د دې میاشتې د جون د میاشتې تر اخره پورې به دوی افغانانو ته وخت ورکړي. او د دین علاوه چې کوم کارتونه دوی دي د افغان مهاجرینو کارتونه یا مفصلا افغان مهاجرینو کوم کارتونه چې دي هغه به وخت به ورته ورکوي تر 2 کالو
دغه دوه کال نور تم دی. صحیح شو. او اوریدونکو محترم ډاکټر پویان صاحب منتظر دي فیسبوک پیغامونه او شتجان هم ګوري. اوریدونکو غږونه او اوریدونکو شنانو غږ کې چې غږ نه نو بیا خو
بالکل اول به دې غږ وورو.
السلام علیکم.
په خیر راغلی.
السلام علیکم.
مهرباني سو کیسه کم ځای کیسه وې سوال مو کړو یو بل اردن کې وګورو دا आवाज صحیح نه راځي بل رو غږ راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني ورور.
زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او جنرال کونسل ته وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. زما عرض د رئیس مهاجرینو صاحب نه او د په افغانستان سفیر په پاکستان کې کونسلری یو ډېر نږدې کوم هغه په تاسو سره مېلمانه شي څه وایي هغه خبرې اترې او په عمل کې به یې سم نه وي. نو زه د دې نه دا غواړم چې واقعا دې د افغان مهاجرینو په درد دوا شي او داسې یو کار وکړي دی ته چې د دې مهاجرو بے وزلو هغه مشکل حل شي چې د پولیسو د خوا نه بېنه ځورول کېږي او دا انتهایی ډیره غټه مسله ده په پاکستان کې.
صحیح اورس
ټول افغانانو ته
همدا خبره هم مخکې فیسبوک کې هم زیاتره پوښتنې هم دا دي لکه
بالکل په فیسبوک کې اکثر پوښتنې هم په همدې اړه دي. خو زه یو پوښتنه هم لرم د فیسبوک د قدرمنو دوستانو نمونه به هم واخلم یو په یو چې هغه تر ټولو اول مهم دي او زه به اول دوی ته ورشم. نو په دې حساب زموږ امیر خان منګل صاحب د دوی نه مننه کړې ده او د پله د آشنا رادیو نه مننه کړې ده. سلیمان خان غفارزی صاحب هم سلامونه ویلي دي او وایي چې تر ټولو لویه ستونزه په خپله د پولیسو او د چارواکو لخوا ځورونه ده چې وایي حتی په زندانونو کې وهل کیږي ټکول کیږي او څوک احوال نه اخلي. نو باید با عزت د پاکستان په خپله د چارواکو لخوا د افغانانو سره په عزت وایي رفتار وشي. د دې تر څنګ نورو قدرمنو دوستان هم نظر خودلی دی دردمن زړه ویلی دی چې تاسو ته سلام زما وایي پوښتنه دا ده چې آیا کله ناکله تاسو د پاکستان دولت چارواکو سره د افغان مسافرو د ستونزو په اړه ناست یا خبرې مو کړې دي؟ دا ټولې ستونزې مو ورته تشریح کړې دي او کنه ځکه وایي هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی. محمد زاهد زدران صاحب وایي چې که نوي کارتونه ولرو که زاړه که هر څه وي بیا هم دوی په یوه سترګه موږ ته ګوري او هغه د یوه مهاجر په توګه موږ سره رفتار کوي. او په ترڅ کې زما پوښتنه په خپله د ډاکټر صاحب نه دا وه چې پرون د په خپله د بلوچستان ایالتي د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل چې افغانان اکثره مهاجرین دلته په شریرو اعمالو لاس پوري کوي او باید خپل وطن
ته
بالکل وایي باید واستول شي. او نن د بلوچستان ناشنل ګوند د افغانانو بالکل نه دوی ویل چې د افغان کډوالو تابعیت د لغو شي او وطن ته د ستانه شي.
محمود خان دی بل خبره کړې ده
هغه بیا د افغانانو په ملاتړ پلوي خبرې کړې دي. دا په خپل ډاکټر صاحب تاسو کله چې ګوري چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې کیږي دا په خپل په دغه بیچاره مهاجرو باندې څومره فشار زیاتوي؟ دغه هیڅ شک نشته
چې کله حالات ترنګلې کیږي
بله
نو دا په مهاجرونو باندې نه پنيغه اصل غورځوي.
بالکل
او ما چې کله د خیبر پختونخوا د ایالتي مشر سره د پولیسو مشر سره پرون ابل ورځ خبرې وکړلې دوی ما ته ډاډ راکړ چې هغه افغانان چې قانوني دلته اوسېږي د هغوی ځورونه به بند شي. زه هره ورځ د دوی مشرانو سره ګورم او د افغان بیچاره او مظلوم مهاجرینو په حق باندې دوی سره د هغوی د ستونزو په حق باندې خبرې کوم. مشکل دا دی چې هغه افغانان چې غیر قانوني اوسېږي دوی همیشه د دوی استدلال دا دی چې موږ د غیر قانوني مهاجرینو سره مشکل لرو د قانوني مهاجرینو سره مشکل نه لرو. بنان زه د ټولو افغانانو زما غوښتنه دا ده چې کله د سرحد نه راځي پاکستان ته او هر مشکل چې دوی لري دوی باید پاسپورت او ویزه واخلي. دا یعنی ډېر مشکل کار نه دی چې دوی دا کار وکړي. دوی زه فکر کوم چې د جون د لومړۍ ورځ نه را په دې خوا نور غیر قانوني افغانان ته اجازه نه ورکوي. ټول افغانان زما خواهش ده چې دوی پاسپورت واخلي او ویزه واخلي چې کله دې هېواد ته داخلیږي. نو دا لویه ستونزه ده د پاکستان لپاره هم دوی نه غواړي چې غیر قانوني افغانان دلته واوسي. بنان زما د ټولو افغانانو نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان ته داخلیږي نو دوی باید پاسپورت او ویزا واخلي.
ډاکټر صاحب، دلته زموږ یو دوست دی په نوم د منیب خوستای، هغه وایي د څو ورځې مخکې وایي د مریض سره تللی و ما پیښور ته، ویزا مې هم لګولې وه چې تاسو په فشار تاکید کوئ چې دا باید ولګوي، وایي ویزا مې هم درلودله، خو وایي چې کوهاټ پول ته چې ورسېدو هلته پولیسو وایي موږ ټول افغانان د موټر څخه ښکته کړل، په جیبونو کې وایي لاسونه راننه ایستل او د پاسپورت پوښتنه یې کوله او هر څه چې را سره و رانه وای خیستل. د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ بله
صحیح ده، ځینې پولیس چون د دوی پولیس چې دي په دې تاسف سره د دوی پولیس هغه لازم ټریننګ چې باید یو پولیس ولري هغه نه لري، دوی هم په دې باندې اعتراف کوي. زه د افغانانو د مسؤل په حیث باندې د دوی سره پرون بله ورځ دوی د مشر سره کېناستم چې دوی ورته آی جی وایي، یعنی د ټولې خیبر پختونخوا مشر سره زه کېناستم.
انسپکټر جنرال پولیس
بلې په دې باندې مې ورسره خبرې وکړلې او هغوی ما ته ډاډ راکړ چې دې نه وروسته به غیر هغه افغانان چې قانوني دلته راځي ویزا او پاسپورټ لري د دوی ځورونه به زه بنده کړم. منګه د دوی سره همیشه په دغه ستونزو باندې خبرې کوو. متاسفانه هغه پولیس چې هغوی په سرکونو کې ودرېږي یا د افغانانو نه د پاسپورټ او د ویزې پوښتنه کوي، هغوی هغه لازم ټریننګ چې یو پولیس باید ولري هغه نه لري، نو هغوی خپل شخصي مفاداتو په خاطر باندې افغانان ځوروي. چې په دې حق باندې ما همیشه د دوی مشال سره خبرې کوم، زمونږ د دې ورور خبره دي
لکه هغه د یو قانون نه نه ریګنه، د خدای د قانون نه ریګنه، د خپل ملک د قانون نه کنه، مطلب رشوت اخیستل دي نو.
بل مونږ یوازې همدا کولای شو د دوی مشال سره خبرې وکړو او د دوی مشر ما ته ډاډ راکړی دی چې دغه مشکل به مونږ په دې ډیرو ورځو کې حل کړو. د بلستانه د افغانستان د مهاجرینو د ریاست د پولیسو د افغان قونسلګری لخوا نه یو کمیسیون جوړ شوی دی، هغه مهاجرین هغه افغانان چې د افغانستان نه راځي پاکستان ته او که قانوني مشکل ولري او د دوی خوان نیول کیږي دا به یو بیله موضوع وي. هغه افغانان چې قانوني مشکل نه لري او د هیواد ته داخلي کې کاغوی نیول کیږي، نو هغه کمیسیون به دوی تړنه کوي، پس هغه نه به دا ارزیابي کیږي، دا ارزیابي په نتیجه کې به دوی بیرته خوشي کیږي. نو زمونږ ټول فشار همدغه دی چې قانوني افغانان چې دلته داخليږي هغوی ونه ځورول شي، هغوی تکلیف ونه رسول شي.
فقط یو خواهش کې دی شنو هغه دینه دوی هغه خواهش کوي هغه او درډ وای چې وب شو بیا کنه کیږي نو بیا لاړ وشو اردن کې به بل واخلو. ما خیال لږه اب دقه مسله لري ستوري مشه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام
علیکم. مشاله ورو جوړه بخیر. مې رمنو کې سوال وکړ.
دا جنان صاحب موږ دا خواهش ته دی خو په غزا کې ناس ته او دې تقریبا اندازا نه ورته لګیږي چې یاره بده کمپونه کې څه تیریږي.
کمپونه کې څه تیریږي؟
او نو کمپونه کې یو اکوړی کم دی او دا واته نش کېږي په دې کې بجلی نشته او دې به ته وسه دې خبر نه چې دا بجلی لري که نه لري.
ها
او بل ته په دې کمپونه کې دا شي مغرض اشخاص دي او بعض خلک زوري علما یا غیر علما او دغه خلکو سره پر اړیکه کې یو بیا یوزین په سیاست تل دی یو بیا دغه په بدل کې هغه خوشحالي. نو دا جنا سره دا خواهش کوم چې آیا دې په دې مسایل یا خبرې یا بنی خبر خو دا د دې مسلې دلته
ستاسو خوش مورسه د مورسه د یو ګور هغه نشته جن چې افغانان راځي پاکستان ته هغه سره مشکل سم یو چې پاکستان کې د پخوانه اوسېږي هغه هم تکلیف سره مخ دی.
بالکل
نو کنسول صاحب جواب لري. کنسول صاحب کمپونه ته کله تلیاسه کنه؟
bale de kampuna de mushkilna de tulo zavadi urta ye warzukum che zamanga beach pisara afghanan chidi pe kampuna ke usigi awiya pisara afghanan chidi pe kharun ke usigi de kampuna pa hakla me ma de kampuna mushran jan tara ukhtali di بار بار میرا غوښتلی د دې د ستونزو نامې پوښتنه کړې ده. د دې لوی ستونزه چې ده د برق مسله ده. ډېر وخت کېږي چې په دوی باندې برق قطع شوی دی متاسفانه، او ځینو کمپونو نه خو حتی د برق په مسله کې د هغه لازم تعامل چې دی د برق لپاره یا کمې پیسې چې د برق لپاره باید تحویل شي دا غیر زیاتې غوښتنې کړې دي، او تقریبا درې کاله کېږي چې په ځینو کمپونو کې برق قطع دی. ما د مقاماتو نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې اول برق باید په هماغه عادي ډول باندې وي چې د نورو پاکستانیانو نه اخیستل کېږي. بنان دوی ژمنه ما سره کړې ده چې دوی د کمپونو برقونه باید بیرته ورکړي، او دا واقعا دغه ستونزه شته دی دلته. د ځینو کمپونو برقونه قطع شوي دي، دې لپاره چې هغه برق ډېر لوړ قیمت باندې په دوی باندې خرڅ کېږي. نو دغه ستونزه مستقیما ما وزیر الله سره خبرې کړې دي. وزیر الله ما ته ډاډ راکړی دی چې دغه برقونه په هماغه معیار باندې وي چې د نورو پاکستانیانو لپاره وي.
مننه کوم. فیسبوک ته ورځو که آشنا نو غږ ته ورځو؟
نو اول به فیسبوک ته لاړ شو. برکت درویش صاحب یو انځور را لېږلی ده په دې تصویر کې، په خپله ویلی دي چې دا په پېښور کې سپیشل برانچ دی د افغانانو وضعیت. وایي دلته ګوري چې د ورځ وایي د سهار 9 بجو نه راشو تر 1 بجې پورې دلته ناست یو، او وایي کارونه هم ځنډېدلي وي، او بیا چې کارم وشي وایي هغه هم نتیجه نه لري، بیا هم د چارواکو لخوا موږ سره سم سلوک نه کیږي. زموږ بل اوریدونکی غازی افغان صاحب وایي چې زما سوال دا دی چې هر څوک چې پاسپورت ولري بیا هم ترې پاکستانی پولیس پیسې اخلي، نو دا د افغانستان پاسپورت زموږ دا پاسپورت قانوني دی او کنه؟ نو د سوال وایي جواب زه غواړم.
کاغذي دی
بالکل. او د دې ترڅنګ علي بابا هم وایي چې ستونزې خو ډېر زیاتې دي، خو زموږ ستونزې به د می د دیرشمې نه لا نورې هم زیاتې شي، چې خدای دې وکړي چې زموږ آواز نور خلک واوري او زموږ درد وخوړل شي. نو د دې ترڅنګ نور زیات شمیر قدرمن اوریدونکي او دوستان دي چې ترې د زړه له کومې مننه کوو.
تاسو به پویان صاحب زیاتره هم څنګه چې مخکې هم ویلې، یو افغانانو ته هدایت او مشوره ورکوئ او بل چارواکو ته ورځئ غوښتنه ترې کوئ، همدغه لاره ګڼئ یوازې نه؟ نو
په دې کې چې تاسو عرض وکم چې واقعا دغه خبره موجود ده، د دې ورور پوښتنه ډېره په ځای ده، او زه به د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وایم چې په رښتیا هم هغه افغانان چې قانوني داخل کېږي د دوی نه پیسې غوښتل کېږي، او دغه لړۍ باید بنده شي. افغانان غیر قانوني پیسې باید ونه اخیستل شي. هغه افغانان چې د خپل پاسپورت او ویزه سره پاکستان ته داخل کیږي د دوی نه باید پیسې ونه اخیستل شي. فقط هغه پیسې چې سپیشل برانچ کم فیس چې لري دا غیر علاوه اضافه غوښتنه دا غیر قانوني ده. هم د پاکستان د حکومت په دې باندې کم فیصله دغه نه لري چې دوی کم اضافي پیسې په دوی باندې چارج کړي، او هم د تورخم مسولین دا حق نه لري غیر لغه سپیشل بلانچ چې فکر کوم 500 کلداري دي چې باید چارج کړي چې هغه قانوني پیسې دي. دغه نه علاوه چې کومې پیسې په افغانانو باندې چارج کړي دا بیخي غیر قانوني دي. د دغه افغانانو زما غوښتنه دا ده چې کله پېښور ته راځي یا خیبر پختونخوا ته راځي د کنسولګری ته د مراجعه وکړي. زبا د مسولینو سره خبرې وکم، او د افغانانو زورونه او بیزای پیسې اغستل باید بند شي.
صحیح ډیر مننه کوم. لاړ شو اوریدونکو واخلو نو چا غسوي غږ یو.
السلام
علیکم.
خیر راغلی.
السلام علیکم متول عابد صاحب.
وعلیکم السلام صاحب.
متول عابد صاحب زه اسمت الله خبرې کوم. زه د مهاجرینو نماینده مده سیالکوټ نه.
سیالکوټ نه
خیر دی. کته چې لک ما ته وخت راکړي خبره واوره.
مهرباني.
دا ډاکټر صاحب ته سلام، تاسو ته سلام، د محترم خور ته سلام.
مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ.
د دې ډاکټر صاحب ډېر مشکلات په تاسو سره نه مایي کومه کښې که زما نمبر واخلئ او ما سره خبرې کړئ.
مهرباني وکړئ لن وخت
ډاکټر صاحب خو نه راغلی دی. دا فون شیک صاحب محترم دلتا افغان سفارت خانه یا افغان کنسولیت چې کومه وده د قانوني هغه مهاجر لکه د داسې چولې وره په اصطلاح د مهاجر کارتو د هغه مهاجر پښتنه کولی شي د غیر قانوني چې د ډاکټر صاحب ته وي د دې خلکو پښتنه افغان سفارت خانه یا کنسولیت نشي کولی. موږ په دې امیش په دې راز کې دلته زمونږ دا ورونه بندې دا مسایل دي. پاتې شو د پاسپورټ په رابطه چې دا خبرې کېږي د یو لاس نه ټک نه کېږي. په کابل کې په افغانستان په جلال آباد کې د پاکستان د پاسپورټ بې عزتي کېږي. تاسو ولیدل چې په پولیس چرخي کې پاسپورټونه وشکېدل د خلکو هغې بیا دلته تورخم بند کړ. که چېرې دا ډاکټر صاحب زمونږ کنسولیټ دی زمونږ سفیر چې د افغانستان نماینده دی دا خبره دې په افغانستان په پارلمان کې اوچته شي هلته دې اوچته شي چې ولې د پاکستان د پاسپورټ بې عزتي کېږي ولې د پاکستان د شناختي کارت بې عزتي کېږي. ته اوس وګوره چې دا اوس په تورخم کې دا حالات راغلي دي چې تذکیره منل کېږي په پاکستان کې مگر ته یو افغان د خپل سر سوري د پاره پاکستاني کارت جوړ کړی او افغانستان ته لاړ هغه نیول کېږي د مجرم په خیر او سیده به د جلال آباد محبس ته ځي. دا په کوم کتاب کې دي چې علومي د ماسکو په سیره لري علومي هغه جیل ته نه ځي. رباني زوی صلاح الدین د لندن تذکیره لري هغه جیل ته نه ځي. مگر د پاکستان شناختي کارت چې افغان جوړ کړی پلار نیکې دلته مزدوري کړې ده د سن افسینه مخکې یعنی د هجرت د زمانې نه مخکې چې پاکستان آئین ولا
پوښم اورسیدم دا خو داخل خبره ده نه پویان پویان سپ تر ارتباط لې پویان سپ تاسو صرف ضرور چې سل کوټ نه خبرې کوي جواب لره ورته
د اواز صحیح ما ونه ورید کته څو لک لطف
کوي دا وای چې هغه وانان چې ته واړل لوي شوی دی یا فرض کې بخارا غلي دی د پاکستان شناختی کارت جوړ کړی دی مطلب دغه نه هویت نه افغان دی او کاغذ نه پاکستانی دی چې افغانستان ته لاړ شي زورول کیږي وای نور خلک چې د نور ملکونو پاسپورټونه کارتونه لري هغه افغانستان کې به مشکله ګرځي څوک چې پاکستان کاغذ ولري هغه به تکلیف سره مخ کیږي. زه فکر کوم
چې دا خبره به بي دنیا دی افغانان چې کله خپل هیواد ته ستنه کیږي هغه هیڅ دورونه نه کیږي په هیڅ دي کې زه فکر کوم چې د دې ورور ټول خبرې دي دنیا را دي.
زبیح الله صاحب موږ سره یو پښتنه شریکه کړې ده وای د هر بل هیواد په شان پاکستان هم باید چې افغان مهاجرو ته تابعیت ورکړي. په دې کې څه مشکل دی ډاکټر صاحب؟ ولی دا ځندېږي یا ولی دې ته مشکل جوړیږي چې افغان نانو ته هلته په پاکستان کې تابعیت نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې د کوچي نړیوال قانون دی او افغانان چې دلته اوسېږي د جنیوا د قوانینو په اساس باندې اوسېږي. دوی مهاجر دي دلته د دې نه اضافه زه نه غواړم چې څه وایي.
مننه دا ټول کارونه ورکړل دا افغانان نه مخلاص شو کنه بیا
دی هلته مثلا هغه کسان
چې
د دې شو څلويخت کلونه مثلا هلته ژوند کړی دا او دوی وای وای موږ افغانان یو خو موږ دلته درې نسله دلته لوی شوی دي نو دلته هم باید یو 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 بنسټ مدلته هم شته. نو په دې کې څه مشکل ده چې هم خپل افغاني طبيعت وساتي هم کوو غوړي د پاکستان بالکل
لکه څوک چې خارج کې لکه
دلته چې دی مثلا
سټیزن کېږي او افغان امریکا نو ته وای کنه هغه ته به افغان پاکستاني بیا وای
دا څه شی به نه پیګم شته او کنه
سخته بشي یا به پوره پاکستاني کېږي یا به یوازې
یا به پور افغان پاتې کېږي.
لړ به شو اردن کې به اخلو. السلام علیکم.
په خیر راغلی.
مهرباني سر پلان کې تاسو ته پر او السلام علیکم ورور هغه غوړی یو بل وګورو که صحیح هغه راش. السلام علیکم.
وعلیکم السلام دې صاحب جوړې په خیر.
مهرباني سر سوال وکړه وخت کم دی
سر. سوال مې دا ده چې د دې لپاره یو نظر لرم یو لاند سوال لرم نظر مې دا ده چې د دې لپاره پاکستانیان پاسپورت نه مني چې په غوړ افغانانو څخه استفاده وکړي ترڅو په افغانستان کې پلونه والوځي او په کابل کې څه چاودنې وکړي. او بل مې له پوهان صاحب څخه سوال دا ده چې د افغانستان کې په پاکستان کې کډوال ولې په افغانستان کې خواري نه کوي چې د پردي ملت وهل وکړل او دور تیری خوراج چې خپل افغانستان ته او دلته به موږ همکاري ورسره وکړو. دوی خو پلانونه یې ځکه لري کورونه لري نو چې پردي ځای کې سارونه آبادوي خپل افغانستان ته نه راځي. مننه.
کار مودن ډاکټر سه تاسو کله د تشویقوي د مهاجرین چې خای د دین په مجوند په خپل هیواد کې بهتر وي د دوی سره په دې اړه کله تاسو خبرې کړې دي؟
بلی تاسو आवाज صحیح نه راځي
وای چې دا ودون کې وای افغانان ته تاسو د څه وای چې د پردی وطن کې د ژوند نه خده سړی خپل وطن ته لاړ شي د دومره خلک په افغانستان کې اوسېږي نو که دوی ملار شي نو څه مشکل به د څه کم برنامه غونډه جوړوي افغانان لا غواړي خبره
بالکل آیا تاسو دوی تشویقوي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي
بالکل بالکل په افغانستان کې کم شرایط چې د مظلوم افغانانو لپاره دوی ترې تدبی بهتره شرایط په افغانستان کې دی اوس ویلل نو زه د خپل مظلوم او مقریدو افغانانو چې دلته په ډیرو بدو شرایط کې ژوند کوي د دوی نه زما وطن دا چې خپل وطن ته ستنه شي
د نه علاوه دغه مریضان چې راځي ورسته خښبې د تاسو ډیر کارونه ملته دي چې افغانانو سره تاسو اړیکه ساتي چې راځي دلته خو یو خو ډاکټرانه وي پازابۍ فیسونه ترې راخلي بیا دغه دوا خانو ته جوړ دي هغه بیا بیل پازابۍ هغه علاج څنګه چې په کار دی اشند نه کیږي هغه سره څه کومک کوي څه طبي څنګه لري په کونسل کوي کې
بله بله متاسفانه زموږ درته نه مخکي د مریضانو د لپاره هیڅ کوم پروګرام نه وو کوم مریضان چې دلته راتلل هغوی په خپله شفاخانو ته مراجعه کوله او په هغوی باندې ډېر بې رحمانه فیس دې شفاخانو چارچاوو او کله چې زه راغلم ما مریضان اکثرا مریضانو سره یا د هغوی د حیوانانو سره تماس ونیوو د هغوی ستونزې او د هغوی مشکلات مې واورېدل پاس لا غینا ما د دې شفاخانو سره یا هسپتالونو سره تماس ونیو دا لارې چارې مې هواره کړې دي چې کوم مریضان چې دلته راځي دا غوي صحیح تداوی وشي او کوم چې څونه چې په دې باندې چاچیږي هغه ظالمانه او غیر عادلانه وو د دې سره خبرې کوي اوس د افغانانو د لپاره دلته سهولتونه ایجاد شوې دي
ډېر ښه
دا چې مخکې وو هغه لمنځ تللی دي زه د ټولو مریضانو هیله کوم چې کله دغه شفاخانې یا هسپتالونه چې په پېښور کې دي دوی سره کم زیاته کېږي یا کم مشکلات د دوی په وړاندې وي هغوی کولی شي چې د کنسلګرۍ سره تماس کې شي
ډېر ښه ډاکټر
ټولو هسپتالونو سره چې افغانان دلته تداوي کېږي دایمی تماس لرو او هغوی موږ ته ژمنه کړې ده چې افغانان د کاره باندې
ډیره مننه ډاکټر صاحب یو لنډ پوښتنه لنډ ځواب همدغه چې تاسو د پخوانیو چارواکو په اړه خبرې کوي نو زه مطمئنه یم چې ستاسو زیار به ډیر پراخ وي او مخه په ځواک به تاسو زیار کاږي تر څو چې وکړی شي یو نتیجه ترلاسه کړي تر څو چې راتلونکي نور چارواکي ستاسو په اړه داسې خبرې ونه کړي نو دغه ټلیفون د شمیرې په اړه څه فکر کوي په څومره وخت کې به د ټلیفون شمیره برابر کړی شي
د ټلیفون شمیره برابر ده موږ په خپل کنسولګری کې هم د کنسولګری په دروازه باندې د لیکلي دي او دا اوس هم دغه شمیره هغه افغانان
مهرباني وکړئ مهرباني
وکړئ دغه شمیره څو ځله اعلان شوې ده یو ځل بیا تاسو د پروګرام لاره اعلانوم هر افغان چې دلته راځي د دوی عزت د دوی حیثیت د دوی شرافت به خوندي کیږي او د دوی د نماینده په حیث باندې به د دوی د قانوني په اصطلاح مشکلاتو نه دفاع کوم دا زما وظیفه ده
کور مودم
ټلیفون شمیره ده 03 34 34 34 9 34 دا د کنسولګری شمیره ده دوی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي زمون سره د دوی چې هر قانوني مشکل د پاکستان د
حکومت من په فیسبوک باندې تاسو په اجازه باندې نشر کوو او خلکو ته ورسو ډیره مننه ډاکټر عبد الله وحید پویان صاحب په خبر کې د افغانستان کونسل جنرال صاحب
ډیر تشکر
خوشاله اوسئ
په خپل چارو کې بریالي
اجازه غواړو د ملمنو مننه اوردونکو نه مننه د فیسبوک د پیغامونو نه
بالکل د ټولو نه د زړه له کومې مننه کوو شپې ورځې په خیر
د پامن